نموجبه ژوندۍ پاتې شي، نمو ادب ژوندۍ پاتې. نو ډاکټر صاحب شاید اولین شخصیت و چې را سره ومنل او دغه کلوب جوړ شو د قلم په نامه، او مجله مو هم د قلم په نامه شروع کړې په هغه وخت کې. بیا یعنی په هغه میاشت چې موږ مجله شروع کړې وه، خبر شول چې ډاکټر صاحب اسدالله حبیب او ارشاد اسدالله حبیب د ډاکټر صاحب مفید سره یو ځای یو بل مجله شروع کړې چې هغه قلم نومیږي. بیا موږ قلم نومې تبدیل کړې فردا ته. ډاکټر صاحب چې وفات شو په 2014 کال کې، نو په دغه کلیزه کې موږ دا تصمیم ونیوئ چې څنګه باید اکرم عثمان نوم ژوندی پاتې شي. نو موږ کوشش وکړې چې دا اساسو خبره فکر مو وکړې چې د شعر دپاره ډېر فیستیوالونه شته، نو زموږ دپاره داستان مهم و هلته چې نسته ګرسره داسې یو ادبیز فیستیوال د داستان، یعنی مخصوصا د داستان لپاره نسته، په هیڅ ځای کې نسته. نو کوشش مو وکړې چې شاید کامیاب سو کنه، مګر شروع کوو او شروع سو
له شاغري غفوري څخه مننه. مخکې تر دې چې له کیسې د شعر نقد مخه کړو، د اکرم عثمان د څلور مدبي فیستیوال د پښتو برخې د لومړي مقام لنډه کیسه به له ملالۍ بشیر څخه واورو. دا د آسیا او شینو په نوم د رڼا زرمتۍ کیسه ده.
دروازه ورو وټکېده، اجازه ده د هو جواب اوریدلو سره دروازه خلاصه کړه. په ونه جک پرنګ غنم رنگ سړی چې خړه او سپین لونګۍ پر سر و رانه نوت. یو انجلی تر لاس نیولې و، د انجلی غټګولې چنداره کمیس پر تانو، خرمایي رشتانې پر څټ ګګر پراتول. سم دستي ډاکټرې ته مخامخ کښېناستل. ډاکټرې خپلې پوښتنې پیل کړې او انجلی شاوخوا په ځیر کتل. سترګې پر ما ولګېدې، حوصله ختمه سوه او له څوکۍ څخه راکښته سوه. د اتاق اخیر سر کې لومړۍ الماری ته مخامخ ودرېده. سر څخه تر پښو یې راته وکتل، بیا د پښو پر ګوتو ودرېده او زه یې له دوهمې خونې راواخیستم. پر سترګو یې راته لاس واهه، کوشش یې کاوه چې پټې یې کړي، مګر نه یې سوای کولای. اوچته پر مځکه کښېناسته، پښې یې اوږدې وغځولې. زه یې پر پښو څملولم، رشتانو باندې راته نرم نرم لاس تېراوه، شونډې یې وښورېدلې. آل لو لو د اسمان په شان سترګې د کړه پټې، خو زما سترګې نه پټې دي. د انجلۍ شونډې بوڅې سوې، لږې جنې لري وغورځولم. زه هم تاو سوم تاو سوم ودرېدم. بټنه مې ولګېده او سندره مې شروع سوه. سترګې لرم شنې د اسمان په شان، ستوري مې لمن کې د ماښام په شان، جوړ مې وېشتان دي سره مې اننګي، باف لرم کمیس د ناوې په شان. ګرده ګرده کیژم ستا مخ کې، زه ما ته خندا کړه د وړې پشان. یو ځلې په چک چکو پیل وکړ، ته ما ته سندره وایې، ته ما ته سندره وایې. غنم رنگی سړی ور ژغ کړ، شور مکه وغلې کینې لیونی. ډاکټرې دوه ځله قلم پر میز ووهه، پام دی وی چې بل ځل ور باندې برګ نسی. دا خلک ډېری پام لرنې ته اړتیا لري، چې زاو ته ورته پام ونه کړو نو څوک به کوي. خپل ناس یې لڅ کړ او په لمنه یې د توربخنه سترګو ډنډې اوبه پاکولې. ډاکټرې ورته وویل، دا نانځکه دې خوښه سوه؟ جلی ورته شکته پورته سر وښوراو او خپل لاسونه یې سره لرې ونیول. ډاکټرې خپل سور ټیکری سم کړ او له خپلې تورې څوکۍ راجګه سوه. نږدې ورته پر ګونډو کښېناسته، زه یې لمځکې ور پورته کړم. راځئ چې سره وپیژنئ، نانځکې دا آسیا ده، او آسیه دا زما د اتاق د رنګارنګ نانځکونه یوه نانځکه ده، خو پس له نن نه ستاسوه، مګر لومړی به ورباندې یو نوم ږدې. آسیه په ځیر راته کتل، بیا یې ډاکټرې ته د ویلو لپاره خوله جوړه کړه. سترګې یې شنې دي، نو نوم به یې شینو کښېږدم. ډاکټرې خپلو سپینو مینو لاسو باندې ورته چکې ووهلې. واه، دا څومره ښکلی نوم دی، پس له دې به دا ستا شینو وي. ډاکټرې ورته وویل، آسیه ګولې، ته دې له شینو سره لوبې کوه، زه دې له دادا سره خبرې کوم. آسیه ته نقطه ورکړه، پر ما یې سم عملیات شروع کړل. کله به یې سترګو کې راته ګوتې ننه ایستې او کله به یې راباندې خوله خلاصه کړه، کله به یې لمن راپورته کړه. اے، ته خو پرتوګ نه لرې، ها څومره شرم. آسیه بیا په معاینه کولو بوخته وه، خو زما غوږونه د ډاکټرې خبرو ته ول. لورکۍ دې له مغزو شاته پاتې ده، لیونۍ نه ده. د خپل سترګو په اشاره یې پام مشتواړه، ته ورته وګوره، آسیه زه ټینګ نیولې وم. د خوب لپاره را باندې غوسه کوله. خپلې ګوتې به یې په لاړو لندې کړې، بیا به یې زما مخ په لوند کړ او ویل به یې مه ژاړه جار جار. ډاکټرې بیا دادا ته وویل، ودی لیده دا له نورو کوچنیانو لږ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. آسیه ته به تر خپلو نورو بچو ډېره مینه ورکوې او ډېره حوصله به کوې. له خپل عمر څخه به یې درې کاله کمه ګڼې، غوسه به نه پر کوې. کنی بیا دا خپل پر ځان قابو له لاسه ورکوي. زه درته درمل درکوم، کله چې له کنټروله ووتله بیا به دا درمل ورکوي چې لږ آرام وکړي تر څو ورباندې ډېر فشار رانسي. نو که خدای کول ښه به سي، خو لږ په ځنډ سره. د آسیه دادا په خپل ډډ ږغ کې وویل، مننه ډاکټر صاحب، د الله په امان. خپل تور څادر یې د زنګانو له سره واخیست، ټک یې واهه، بیا یې پر اوږه واچاوه. هله بچی، شنو دې راواخله چې ځو. پس له اوږدې مودې دا مې لومړی ځل و چې د باندې وتلې وم. هرې خوا ته مې سترګې غړولې، خو آسیه په آرامه نه پرېښودم. هره ثانیه به یې بس ما بټنه ټینګه کړه. په سندرو مې بېخي ستونی وچسو. دادا د اوږده دالیز په اخیر سر کې چپ لاس ته درملتون ته ورکوز سو. د میز پر مخې لوړې شیشې لګولې وې. لاندې په شیشه کې د کمان په ډول یوه وړه لاره جوړه کړې وه. دادا هغه ځای کې د ډاکټر ورکړل سوې پاڼه کېښوده. یو کس چې په شنه آبي کمیس پرتوګي سپینه خیرنه چپنه اغوستې وه راغی. کاغذ یې واخیست. کله به یې کاغذ او کله به یې پورته خانو کې ایښودل سوې قطیو ته کتل. اخوا دې خوا څو وارې بلاړ تر څو یې پنځه قطۍ پر میز یو ځای زموږ مخې ته کېښودل. ماما ټوله دوا دې 500 افغانۍ کېږي، حساب یې کړم. دادا د تور واسکټ چپې خوا ته لاس دننه کړ او له جیبه یې توره بټوه راوایسته. له بټوې یې ټولې ماتې پیسې پر میز کېښودې. ایله 4500 افغانۍ سوې. وروره، دغه دې راسره ټولې، که لږ څه راته کم کړې لور مې ناجوړه ده. د خیرنې چپنې والا کس خپلې غټې سترګې د آسیه خوا ته کږې کړې. آسیه زما د غومبرو پر سروالې خپلې ګوتې ټینګې مشلې او بیا یې په خپلو غومبرو پورې مشلې. خپل وریشتان یې مخ ته تار تار شمیرل. د غټ سترګو والا کس چې آسیه ولیدله نو ویل، خیر دې پروا نه لري، په 4500 افغانۍ به یې حساب کړم. دادا ورته وویل، کور ودان، الله دې په کار کې برکت واچوه. ټولې دواوې په سپینه کڅوړه کې واچولې او دادا ته یې ورکړې. هغه ورته لاس سر ته پورته کړ، السلام علیکم، او له درملتونه ووتلو. آسیه راته وویل، شینو راځه چې منډې کړو، هله ګورو چې څوک له دروازې ژر وځي. زما لاس یې ونیوه او دواړو منډې کړې. آسیه په ټوپ وهلو پیل وکړ، زه اول سوم، ها ها ها، یو چک چک. د شور ماشور لرونکي بازار لمنځه د آسیه د کور پر لور روان سو. لشي لوري یو څه ځلېدل. د دادا لاس یې پریښود، په چټکۍ را سره منډې کړې. خپل سر او پزه یې پر شیشه سرش کړل. مخامخ ایښودل سوي ښکلي طلایي بوټونو ته یې کتل چې له غمو همداسې پړکېدل. له دوکانه د جګې ونې سړی راووت. اوږده پزه یې وه، ټوله څیره یې ور بدرنګه کړې وه. خو کله یې چې خوله خلاصه کړه نو آسیه له ما سره یو ځای دادا ته منډې کړې. دادا د اوږدې پزې والا کاکا ته وویل، له مغزو ښه نه ده، غوسه مه پر کوه. اوږدې پزې والا کاکا وویل چې له مغزو خرابه ده، خو تر لاس یې ونیسه، نو چې هر چیرته خپل سر روانه وي. دادا تر لاس ونیوله او روان سو. مګر آسیه خپلو پښو ته حرکت نه ورکاوه. همدا یې ویل، پړکېدونکي بوټونه. دادا وویل، بچیه، ودې لیدل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو بوټونه په څه درته واخلم؟ بوټونه. غلی سه، یو وارې مې درته وویل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو چیغې مه وهه. سبا مې چې انار خرڅ ول، بیا درته همدا بوټونه اخلم، سمه ده؟ آسیه خپلې ګوتې په ورشتانو کې شخ کړې او همداسې شکول. ځان یې په خاورو کې ښه ولاړه. هغه مینهناکه آسیه بل څوک وه او دا بل څوک ده. ما ورته رډې کتل چې دادا په غېږ کې پورته کړه او زه یې هم ورسره واخیستم. ټوله لاره کې آسیه دادا په سوکان واهه. کور ته ورسېدو، د لرګي دروازه خلاصه وه. دادا توره ځوړنده ډبله پرده له دروازې ایسته کړه او کور ته دننه سو. یوه هډوره جګه ښځه را روانه وه. زرغون ټیکری پر سر و، اوربل کې رنگارنګ سیخان وهلی و. مخامخ دادا ته ودرېده. ویش، بیا یې وزه خرابه سوې؟ دادا په بیړه ورته وویل، هو ښځې. نور یې څه ونه ویل او چټکتیا سره د یو غټ فولادي رنګ قفس مخې ته ودرېد. هلته آسیا څملواله زه یې څنګ کې ورسره کښې ښودم د قفس دروازه یې کل پکړه د رنګه سیخکۍ والا ښځه راغله په لاس کې یو وړوکی زرغون رنګ والا قطۍ و پر مخ یې یوه نښه وه زما سر پر خلاص نسو خو هغې له دې قطۍ نه یو مالوچ راوباسه بیا یې له یو کوچني بوتل نه اوبو غوندې شی پرې توی کړ او د آسیې په سر یې ووهه هغې اخ کاوه او زما زړه برېښېده د ښځې شونډې وښورېدې خدای خبر څه یې ویل خو لاسونه یې پر مخ تیر کړل او بیا یې د آسیې له ببرو رشتانو نیولې تر کژو وژو ګوتو پورې یو زورور چوف اور باندې وکړ ما ته دا هر څه ډېر حیرانوونکي ول کله هم داسې څه ما نه ولیدلې له آسیې وېرېدلې وم ځان سره به مې ویل کاش ډاکټرې سره وای هېڅ مې آسیې نه وای لیدلې ګوښه کې ترې ودرېدلم هېڅ له ځایه نه ښورېدم د آسیې ږغ راویښه کړم ته هم ما نه ډاره سوې خیر دی ما نه مه ډارېږه زه یې غېږ کې ونیولم په مخ یې ښکل کړم ویل یې راته بیا داسې نه کوم نور مې وانه اورېدل چې څه یې وویل ځکه زه ځان سره لګیا وم چې آسیه مینه ناکه ده که ډارونکې ما خپل ځواب نه و موندلی چې ناڅاپه یو ډله ماشومان په دروازې راننوتل ما او آسیه د اوږده او پلنو فولادي سیخونو نه ورته وکتل آسیه ویل دا مو د کوڅې ماشومان دي زموږ کور ته د تشلو او مردکو لپاره راځي هغه خېټو وینې هغه تور غوړ وریشتانې چې دي ګرد مخ لري د دادا څیرې ته ورته څیره لري هغه مې ورور دی د هغه انډیوالان دي پر ما هیڅ ښه نه لګېږي هغه بانجاني کمیس پرتوګې چې اغوستی هلته چې ناست دی او ګوتې جوړې کړې چې تشلې سورې ته واچوي هغه ما ته هیڅ ښه نه غېږي ما هم ټولو ته په ډېر غور سره وکتل ټولو یوه دایره جوړه کړې وه او هر یو خپل مخ ته مردکۍ ایښی وې منځ کې یو سوری کړی و هر یو کوشش کاوه چې مردکۍ په هغه سوری کې ولاړې سي له دوی نه هماغه د بانجاني کالو هلک د قفس څنګ ته راغی سیخونو ته یې لاس را دننه کړ زه یې په لاس کې ونیولم آسیې چیغې کړې هلک ورته په زوره خندل او ورسره یې لیونۍ ورته ویل د انګړ د منځ ټول هلکان زموږ څنګ ته راغلل کله به یوه زه په لاس کې ونیولم او کله به بل آسیې همدا ویل زما شینو راکړه زما شینو راکړه خو هلکانو له ځورولو لاس نه اخیست آسیې خپل مړوندونه باندې خولې لګولې دومره به یې ټینګې کړې چې غاښونه به یې په غوښه کې ننوتل خپل نوکان یې خوړل او خپل سر یې د قفس په پنجرې واهه یوازې همدا به یې ویل شینو مې راکړئ ادې چې د چیغو له وجې راووتل زه یې له هلکانو واخیستم او ټول یې له کوره څخه وایستل هېڅ یې آسیې نه سوای آرامولی غوښتل یې د آرامېدو دوا ورکړي چې دادا راورسېد هغه ادې دوا ورکولو ته پرې نه شوده د اوسپنیزې کوټې څنګ کې کښېناست د آسیې پر سر یې لاس کښېښود لورکۍ مې ته خو مې زړوره لور یې زړور خلک ځان ته تاوان نه رسوي ته خو پر موږ ګرانه یې آسیا ورو ورو کرارېده خپل دادا ته یې وویل ته ما ته په قهر نه یې دادا یې ورته وویل نه تا خو څه نه دي کړې چې زه تا ته غوسه وکړم دادا ورته قفس خلاص کړ او آسیا یې انګړ کې لوبو ته پرېښوده آسیا ته ما سندرې ویلې او دا راته په خپل چنداره کمیس کې نڅېده
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د کابل په هنتون د شبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون د شیر پهنې اثر پورسیو کې په کابل کې چاپ شو لټوی په واورو چې په دې کتاب کې د شیر په چوکاټونو ډیر بحث شوی که د شیر په هنري اړخ
زه د شیر د پر یو ځانګړی تعریف لرم او هغه دا چې شیر چوکاټ نه دی شیر یو خکولیزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي بیا په ذهني او نفسي تجربې تر سره کوي هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپل نفسي او ذهني تجربه چې ده وړاندې کوي دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي شعر یو رنګینی ده شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلي دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه لري چې مثلا موږ به وایو دا نظم ده، او به ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نشته، شعر په نظم کې شته که نشته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی.
خو بیا هم فکر نه کوي چې یو چوکاټ ورته پکار دی؟ یعنی چوکاټ
نو دا چوکاټونه خو او دا چوکاټونه د کله چې د شاعر ذهن او نفس دغه بهرني عناصر چې د پایني چاپیریال کې څه ګوري هغه د خپل تصور او د خپل تخیل له لارې. دلته ګوره د تخیل او د تصور موضوع ده چې د پاره سور پسې ورکته او د پاره خیال پسې ورکته. او دا څه وخت تخیل کیا؟ تخیل په دوو یاګانو باندې او څه وخت تصویر کوي. دا نو ضروری ده چې دې وخت کې خدا دا لوړاندې ورته چوکاټ نه لري، خو کله چې دا دغه مسله راخلی دا وړاندې کوي. مثلا دا کېدای شي د نظم په چوکاټونو کې راشي، دا کېدای شي د نثر په وړو وړو چوکاټونو کې راشي.
دلته د نړۍ یو ډیر مشهور شاعر رابرټ فراست تعریف لري د شعر لپاره. هغه بیا یو بل شی هم پیور زیاتوي، تاسو عاطفي او احساس ته اشاره وکړه. هغه وایي چې کله یو احساس انسان ته پیدا شي او عاطفه را وپاروي او بیا دا عاطفه یو فکر پیدا کړي او الفاظ هم ورته را پیدا شي، نو دا بیا شعر شو. تاسو سره موافق یاست؟
بالکل بالکل. خو همدغه زه وایم چې دغه سړی دا لیدي ویلي چې دا د نظم په چوکاټ کې ویلو که دا د نثر په چوکاټ کې. اما خبره ده چې دلته عاطفه، احساس، تصور، تخیل دا چې کله په کار ولویږي په ذهن کې چې هغه څه راټول شوي وي د حافظې نه هغه راخلي او په هغه باندې یوه نوې تجربه ترسره کوي. دغه نوې تجربه بیرته د اظهار ته بیایي، یعنی له آیني چاپیریال راخستې توکي تر ذهني تجربو وروسته په آیني توګه بیرته وړاندې کول دا شعر دی.
ازمون صاحب کبیرته چیرته شعر پوهنې کتاب ته راشو، نو په شعر پوهنې کې ستاسو د شعر په ارتباط لدغه تعریف چې د مرکه په پیل کې مو وکړ لنصر به بیا څنګه بیلوي؟
او شعر یعنی یوازې مونږ منظوم کلام ته شعر نشو ویلای، کېدای شي چې یو خه منصور کلام هم شعر وي. دا ځکه وایم چې شعر یو رنگینی ده، پکې ښکلی او آهنګینه ژبه. آهنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی. نو د فکر او خیال دغه عاطفي تړون کېدای شي ته په منصور ټوټه کې پیدا کی، لکه مونږ او تاسو نن منصور شعر لرو، او کېدای شي ته په منظوم ټوټه کې پیدا کی چې منظوم شعر زه وته وایم. او په نظم کې خبرې دي، هغه نوې مسالې په کې رامنځته شوې دي. هغه دا دی چې نظم یوازې په وزن پورې منحصر شی نه دی، او نه شعر یوازې په نظم یا په وزن پورې منحصر دی. هغه په دې چې هلته په نظم کې وزن چې دی یو بېله موضوع ده. هلته یو مقید وزن دی، یو نامقید وزن دی، یو میټریک دی، یو نامیټریک وزن دی. دا یو تخنیکی موضوع ده چې په وزن کې ځای کیږي، مګر شعر دغه قیودات نه مني. شعر یو آهنګینه وینا ده، آهنګ لري، آهنګ خو نثر هم لري. یو نثري جمله که تاسې ولولې هغه هم آهنګ لري. نو دلته هغه آهنګینه جمله چې هغه د فکر او خیال عاطفي تړون پکې وي، یعنی یو تصویر، یو منظرکشي، یو انځورګري پکې وي، هغه وړاندې کیږي. زه په دغه برخه کې مې چې ما څه لیکلي دي وړاندې کړي دي، هغه کې مې د شعر د عمومي تعریف او د شعر په باب باندې د عوامو خبرې او د شعر په باب باندې د خواصو د تعریفات دغه مشنلې دي. او د نه مې یو نتیجه را ایستلې ده چې شعر دغه نه ده. انتاسې ورته اشاره وکړه چې نثر سره بیا فرق څنګه کوي. نثر د نظم فرق کیږي، د نثر په مقابل کې نظم ده، خو شعر چې ده هم په نثر کې ده هم په نظم کې ده.
مثلا د استاد الفت ځینې نثري ټوټې تاسو ته شعر ښکاري؟
بالکل، ښه اشاره دې وکړه ورته. ځینې داسې نثري ټوټې دي چې په هغه کې شعریت او شعري ښکلاوي او بدیع ښکلاوي دا پکې موجود دي، مګر داسې نظمونه هم شته چې په هغه کې به شعري ښکلاوي نه شته. مثلا دهقاني څومره ښه کار دی، هر سړی ګوره مالدار دی، دغه څه شی لري. دا بیا شعر نه دی، مګر نظم ورته ویلی شو. خو داسې منصوري ټوټې هم لري چې په هغه کې شعري قوت او شعري ښېګڼې او ښکلاوي شته، هغه ته زه شعر وایم. د خادم صاحب هم دغسې شته چې دغه خیالي دنیا چې ده، دغه خیالي دنیا منصور شعر دی، دغه خیالي دنیا مطلقاً شعر دی.
ستاسو دغه ویش په حساب د استاد بنوا هم ځینې نسری ټوټي هم دسی؟
بالکل، د استاد بنوا ځینې هغه منصوري ټوټي چې دوی یو خاص دغه منصوري ټوټي په هغه زمانه کې د بهرني ادب کې ډېر زیاتې باب شوي وي، هغه خو دوی دغه څلی لوستي دي، نو دغه یو ځانګړی سبک دوی رامنځته کړ په ټول عمومي ام بنوا صاحب ولیکلې، ام الفت صاحب، ام خادم صاحب، ام بي بي صاحب یو نیمه ټوټه لیکلې ده. دوی چې کومې څه لیکلې دي هغه دغه ټوټې چې تاسو وګورئ، دغه نصري چې نصرونه چې هغه یوازې بدیعي او هنري او شعري ښکلاوې لري، دغه شعرونه دي.
ازمون صاحب، دغه ویش له مخې تاسو دا شعر پوهنه کې مخته تللی یاست او دا کتاب مؤلف کړی؟
ما دغه اذان ته اساس ګرځول دی، ما چوکاټونو باندې دغه څه باس نه کړی چې دا غزل دی ته یو، دا ربی دی ته یو، دا نظم برخه ده چې هغه ما په نظم پوهنه کې لیکلی. په شعر پوهنه کې ما د شعر د پیژندلو فلسفه لیکلې، ما د شعر په ذهنیتونو باندې خبرې کړي، ما د شعر په توکو باندې خبرې کړي، په کولایزو توکو مې خبرې کړي، مخایل شعر کوم شعر ته وایي، مصور شعر کوم شعر ته وایي، دغه شان دي چې دا ډل بندي شوی دی، په دې کې ورباندې بحث شوی دی. تقریبا دا د شپږ سو په شاوخوا کې کتاب دی، مخه کتاب دی چې دې کې د شعر موسیقي ده، دې کې د اته البته ځینې توکي دي چې هغه مثلا دغه چې هغه په نظم کې ډېر زیات رول لري، کله کله دغه په نثر کې دا قافیوي جوړښتونه چې دا شعر ته ښکلا ورکوي، یعنی کلام ته ښکلا ورکوي. هغه څه چې د ای بی وینا ښکلایي زبا ما دغه برخه چیړل ده. او یو خبره ته وکم چې ما په دغه زیات مثالونه د استاد شپون هم ورکړي دي. د استاد شپون ځینې داسې ټوټې دي او داسې جملې دي چې هغه مطلقاً شعر دی، یعنی کله چې څوک لولي هغه نه خوند اخلي، رنګینی او هغه تخیل او تصور دا ټول پکې
شوی
دی داستانی ادب کې.
یعنی آیا لوی یو داستانه هم تاسو ځینې جملې راایستلې دي او هغه باندې دا حکم تاسو کوي چې دا شعر دی؟
بالکل بالکل، په زړه په شوش مې داستانونو کې زړه دغه سي جملې شته، زنه داسې پاراګرافونه شته چې هغه مطلق شعري هي.
نو کده سي ویش څوک کی نو دغه ژانرونه به سره ګډوډ نشي په شعر کې د نثر؟ بله، مهرباني
شیبر صاحب، زه په همدغه نظر باندې ما چې شعر خپل چوکاټ نه دی، شعر یو رنگینی ده، یو محتوایی رنگینی ده چې یا کیفیت ته چې هغه کېده چې د نثر په چوکاټونو کې یو، هغه کېده چې د نثر په چوکاټونو کې.
دلته بیرته سوال پیدا کیږي، یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل چې د داستان څو جملې هم شعر دی، که چیرته داسې وي بیا خو هغه برخه بیرته ساقطه شو چې شعر په خپل ذات کې یو شی دی، دا خو ذات نه شو، دا خو له ذات نه د باندې دی، یو بل څه چوکاټ کې یو شی شو.
نه نه خو شعر خو نه، دا خو دا خپل یو کیفیت دی، یو هنري کیفیت دی. دا هنري کیفیت ته په یو چوکاټ کې چې پیدا کی خو دا شعر دی. ان هغه تاریخ چې مور ته کړی چې مثلا د تخیل برخه ده، د تصور برخه ده، د تفکر برخه ده، عاطفه او احساس ته دغه 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 شان چې ته ګوري یو بهترین منظرکشي چې پکې انځورګری پکې دا شعر دی. نو شعر خو یو کیفیت دی، نو دا کیفیت کې د شي چې ته په دغه چوکاټونو کې پیدا کې اوس مثلا ته ګوره، دا منصور شعر خو وسانه وضو نه ده، دا منصور شعر په خوانه ده، دا منصور شعر چې موږ دا ترکیب جوړ کړی دی، یو خواته نثر دی بل خواته شعر دی، دا څه شنه جوړ شوی دی؟ دا نثر کې په دغه چوکاټ کې یو کیفیت دی.
خو داسې دی چې دا منصور شعر په خپل ذات کې یو بشپړ اثر دی، نو بیا هغه ته چې موسیقي هم لري او دا نور شعری خصوصیات هم لري، عاطفه احساس دا هم لري، کلمات هم د سدي چې یو کلمه ممکن څو اړخه ولري او یو کلمه لبل کلمې سره یو ځای شوی ده، ممکن یو بل معنا یې خپل کړی وي، دغه ټول شین سره یو ځای شي، نو په خپل ذات کې هم دغه منصور شعر ده. لیکن خو بیا داسې نشي کېدی چې همدغه منصور شعر دی و داستان په یو برخه کې راغلی او همغه برخه ترې راپورته کې ووایي چې دا شعر دی.
نه خو اوس همدغه ته د کوم خبرې چې تا وکړلې دا د داستان په یو پارچه کې راوباسم، همدغه کوم تعریف چې تاسو وړاندې کړ خو دا د داستان په یو پارچه کې راوځي، چې کله داستان په پارچه کې راووت نو چوکاټ کو چې دا خو نثر و، برخه خو جوه نصر و یعنی غد وینای زانداز چره او چوکار چره غد نصر دی مګر تا خو د کیفیت خبره درته وکړه د کلمو د کیفیت خبره دی وکړه لا چې په کوم باندې شوی دی څنګه وړاندې کړی دی دا د کیفیت مسلې دی دا د چوکار موضوع نه ده بیا
دا خو صحیح خبره ده لیکن د یو بل اثر لمنځه یو برخه یو شعر اخستل او په یغه باندې د شعر حکم کول سوالیا نه رامنځته کوي
نه ما ته دغه برخه دې خوند راکړه او دا ما ته یو شعر دی ځکه چې دغه دغه کیفیتونه پکې شته تخیل تصور پکې شته تصویر پکې شته مثلا عاطفه پکې شته احساس پکې شته دغه کلمې په داسې بڼه باندې پیل شوې ده دغه پاراګراف ته دغه ځای چې دا یو شعري کیفیت لري نو چې کله دغه کیفیت ولري نو زور نشم ویلی
د ناقدانو په حساب شعري کیفیت یو موضوع ده او شعر ورته ویل بل موضوع ده
وزه درته وایم چې تر اوسه پورې چې د شعر د پاره کوم چا نه دی ویلي چې دا دا یو منظوم کلام دی چا نه دی ویل دا منظوم کلام دی دا د یو کیفیت په توګه وړاندې کړ او دا د تخیل او د تخیل موضوع ته یادو دغه تخیل په ټول داستان کې کېدې شي نه وي مګر په یو برخه کې کېدې شي وي یا یو ځانګړي پارچه ده لکه د خادم څه هم کړه چرته راوخلو ټول خو کېده چې څو جملې په کې د سوي چاغې کیفیتي دغه نه ونه لري اړه خونه لري د شعر کیفیت خو هم دغه ده یعنی د شعر اصلا د کیفیت دی شعریت دی چې دا نه وي بیا خو شعر نه شو بیا کېده چې منظوم کلام وي بیا کېده چې منصور کلام وي یعنی مو خو د نثر نه به نه شو ایستلې یا د نظم د چوکاټ نه څه ته نه شي ایستلې نظم به وي نثر به وي مګر دا شعري کیفیت پکې شته کنه چې د شعر کې ځکه شعر خو چې ته پیژنې خو په کیفیت پیژنې هغه کیفیت په دغه چوکاټ کې شته کنه شته کوي شعر دې کنه یو خو شعر نه دی نو
ازمن صاحب د شعر په هني په کتاب کې تاسو لیکلي دي چې نوی څوم پرې ورزيات کړی دي نوی مو څه شپې زیات کړی دي
او په دې برخه کې ګوره دغه خیاو خو دغه د شعري کیفیتونو خبرې وي چې اغه کې دا سمبولونه عظیم مثلا تشبیه او استاره او کنایه او دشین پکې دي کار چې د تخیل د لید ورته وګوري البته زموږ د بیان په کتابونو کې دا تخیل د لید ورته ډیر نه دی ګټل شي دلته که تاسو ګورئ د تخیل د لید ورته وګورئ ځنه شایان دي مثلا ابرته لکه دا حسن تعلیل چې ده دا ډیر تقریبا د تشبیه ده تشبیه د دې ټولو اساس ته ما دغه چې د تخیل د لید ځنه شایان ته کتلې دي سمبول تا مثلا پارادوکس مثلا دا هغه څه دي چې زموږ د زړو د بیان په دې زړو کتابونو کې او ته ډیر پاملرنه تنده شوی او دا د ورستیو کولونه یو څه پرمنت شي ویلي یا مثلا دا خپل دا خیر شیر چې موږ ورته وایو دا په کوم حساب ورته وایو دا دغه ځنه شان دي چې ډیر مصنوعي دي تخیلی دی خو مصنوعی دی دغه څه برخه تم پکې یو څه پام لرنه شوی دا بل دا رومانتیک رومانتیسیزم نچرالیستی سمبولی دغه شعرونه کوم شعرونه لري دا ډل بندي شوی دی پکې استوره په شعر کې څومره ارزښت لري سیمانتینیزم په شعر کې څه ارزښت لري فورمالیزم څه ارزښت لري دغه څه ډیر شایان دي چې په دې مثلا کلاسیکیت یا کلاسیزم په شعر کې څه وندل لري ریالیزم په شعر کې څه وندل لري نهیلیزم په شعر کې څه وندل لري دغه ډیر مسلې دي په باس پکې شوې ده
اوسمن صاحب مننه د خبرونې ورستی شی بو تر رسیدلی په پات شی بو کې د انزورګر شاعر رومانیازي غزل لرو چې دوی په خپل ځخ ازادي راوړي مجلې ته را لښلې ده
چلتاي کومه تما د ناز کیږي نو هغه بیا د ګل په آواز کیږي دلبرې د نګا په مشک کې ګوره چې ځان ته اوس هوا د پرواز کیږي که خبر می که نګا وي که د مینا چې لمای سپموي را تراز کیږي د زړه پر پوزی په دریګ منځ ته چې په کومه اقتدا کړې نماز کیږي چې بنګړي دې شرنګوي دا ترنم دی چې خندا ورسره ګډه کړې ساس کی
لشاغلی نیازی څخه مننه. له همدې غزل سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سره ورسیده. زه هم چې بر لتاسو یې